یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. جمعه ده، د وږي اسمبلی 12 د سپتمبر 3 د دې خبرونه په راپورونه کې اوري. په پنجشیر کې د مقاومت جبهې او وسله والو طالبانو ترمنځ د تازه جګړو حال درکوو. طالبان ادعا کوي
موږ راپورونه وایي چې هلته د دښمن له شلو بیا تر 15 کسان وژل شوي دي او ګڼ نور ټپیان شوي دي.
بلخوا د مقاومت جبهه وایي دوی د وسله والو طالبانو پراخې حملې په شا تمبولي. پاکستان د افغانستان لپاره درې لومړیتوبونه ټاکلي او له نړیوالو غواړي چې له طالبانو سره خبرې وکړي. دا په بل راپور کې اورېدلی سي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د ګوند هغه غړي چې بل ګوندې جوړ کړي
د دوی کول او فعل د پیټین سره هیڅ تړون نه لري.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوریدلی سي. نوریاس نوري خبرونه په خبرونو پیلوي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا خزانه وزارت وایي متحده ایالات په اوس وخت کې په پام کې نه لري چې د افغانستان کنګل شوي شاوخوا 10 میلیارد ډالر شتمني آزاد کړي. طالبان وایي چې راتلونکی حکومت به له پیکینګ څخه اقتصادي مرسته ترلاسه کړي. په امریکا کې وروستۍ سیلابونو لږ تر لږه 140 کسان وژلي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت وایي متحده ایالات په پام کې نه لري چې د افغانستان هغه د سرو زرو پانګې او د بهرنیو اسعارو د میلیاردونو ډالر شتمني آزاد کړي چې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو راهیسې کنګل کړې ده. د بشري مرستو موسسو او نورو لورو اندېښنې څرګندې کړي چې که دغه شتمني ژر آزاده نه شي د دې خطر شته چې د افغانستان اقتصاد سقوط وکړي. د افغانستان د مرکزي بانک د 10 میلیارد ډالرو شتمني له هېواده بهر د امریکا په بانکونو کې کنګل شوې او طالبان د اګست له 12 راهیسې ورته لاسرسی نه لري. د رویترز آژانس راپور له مخې دغه شتمني پر طالبانو د لویدیز د فشارونو راوستو چې د ښځو د حقونو او د قانون د واکمنۍ درناوی وکړي یوه اساسي وسیله ګڼل کیږي. د امریکا د خزانې وزارت وایان رویترز ته ویلي چې پر طالبانو د لګول شوو بندیزونو د لرې کولو یا کمولو یا نړیوال مالي سیستم ته د لاسرسي په اړه پلان نه لري. دغه وایان دغه راز ویلي چې متحده ایالات په افغانستان کې له هغو لورو سره چې بشري مرستې رسوي په تماس کې دي او له امنیتي اړخه او د بشري مرستو رسولو وړتیاو ته په پام به خپل کار ته دوام ورکړي. د مالی چارو متخصصین وایي دا به څو میاشتې وخت ونیسي چې د دغو شتمنیو په اړه پریکړه وشي. د امریکا خزانې وزارت روانه اونۍ یو سند صادر کړ چې له مخې د امریکا حکومت او نورو شریکانو ته اجازه ورکول کیږي چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. دغه راز ویسټرن یونیون بانک ته هم اجازه ورکړه چې د پیسو د انتقال چارې بیرته پیل کړي. د پاکستان د بندنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره له افغانستان سره مرسته وکړي. قریشی تیره شپه په اسلام آباد کې د هالند له بهرنیو چارو وزیر سیګریټ اکاک سره په ګډه خبري غونډه کې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت او ثبات پر اهمیت ټینګار وکړ. ویل چې په دې هېواد کې سوله نورو هېوادونو ته د کډوالو د بهیر له نه ماتېدو سره مرسته کوي. د پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان د اقتصاد د ژغورلو لپاره رغنده اقدام وکړي. طالبان وایي چین بل افغانستان سره ډیپلوماتیک اړیکې ساتي او نوی حکومت بل پیکینګ څخه اقتصادي مرستې ترلاسه کړي. دغه څرګندونې د طالبانو د ادارې ویان ذبیح الله مجاهد پرون پنجشنبه ایټالوي ورځپاڼې له ریپابلیکا ته کړي دي. هغه زیاته کړې چې د افغانستان په بیا رغونه او د دغه هېواد اقتصادي بې ثباتۍ د مخنیوي په برخه کې د طالبانو اصلي شریک چین دی. طالبانو د اګست له 15 په کابل ولکه ټینګه کړه او ژمنه یې کړې چې د خلکو او ښځو حقونه به رعایتوي او له غچ اخیستونکو اقداماتو به ډډه کوي. امریکا او متحدینو یې له افغانستان خپل سفارتونه ایستلي او دمګړی ډیپلوماتیک فعالیت ځنډیدلی دی. دوی له طالبانو سره هر ډول مرستې او د دوی په رسمیت پیژندل د بشري حقونو ټول شموله دولت او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو په خوندیتوب پورې تړلي دي. خو لری بریښي چې چین دی هم له طالبانو سره سیاسي اړیکه او راتلونکې مرستې د بشري حقونو په مسلو پورې وتړي. چینایي چارواکو تر اوسه پورې د طالبانو د دغو څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي. د افغانستان ملک هوایی چلن اداره وایي چې د آریانا افغان هوایی شرکت به خپلې داخلي الوتنې نن بیرته پیل کړي. دا خبره دغې ادارې او په خپله آریانا شرکت په خبرو کړو خبرپاڼو کې کړې ده. د آریانا افغان هوایی شرکت د الوتنو د تنظیم د برخې مسؤلونو ازادي راډیو ته وویل چې له کابله د مزار شریف پر لور دغه الوتنه نن 3 بجې پلان شوې ده. پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته د کابل هوایي ډګر د ټولو ملکي او تجارتي نړیوالو او داخلي پروازونو په مخ تړلی دی او یوازې بهرنیو هیوادونو په پوځي الوتکو کې خپل وګړي او افغان همکاران بهر ایستل. د قطر او ترکیې یو تخنیکي ټیم له طالبانو سره ګډ کار کوي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر یو وار بیا نړیوالو الوتنو ته چمتو کړي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو ترمنځ یوه شل اوریزه لوبه نن د کابل په سټډیوم کې پیل شوې. د یوې لوبډلې کپتانی حشمت الله شهیدی کوي او د بلې هغې ګلبدین نایب. د حشمت الله شهیدی لوبډله چې د سولې اتلان نومیږي د نننۍ لوبې پچه ګټلې او د ګلبدین نایب په مشرۍ ټیم د سولې اتلان په وړاندې د بیټنګ پریکړه کړې ده. شهیدی د لوبې تر پیل مخکې له خلکو غوښتي وو چې میدان ته ورشي او لوبه وړیا وګوري. په امریکا کې سیلابونو لږ تر لږه 140 کسان وژلي دي. سیلابونه د ایډا سمندري طوفان له امله راوتلي چې ډیر زیانې په همدې وروستۍ 2 ورځو کې د نیوجرسي او نیویارک اوسیدونکو ته اړولی دی. د راپورونو له مخې 23 کسان په نیوجرسي او 12 تنه هم په نیویارک کې مړه شوي دي. ایډا سمندري طوفان لومړی د اګست په 9 لوزیانا لاندې کړې وه او له هغه ځایه مخه د نیویارک او نیوجرسي پر لور تاو شوه. په ټولو هغو سیمو کې چې دغه سمندري طوفان ورسېدلی او سیلابونه راوتلي ګڼ کورونه او سړکونه اوبو لاندې کړي او خلکو ته ډېر تاوان اوښتی دی. د طوفان او تند شمال ځواک 4 درجې ښودل شوی وو او په هغه وخت کې چې اوش ته رسېدلی و چټکتیا یې په ساعت کې 240 کیلومتره وه. په لوزیانا، میسیسیپی او الاباما کې مخکې د 10 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی و.
تاسو ازادي رادیو ته اوریاست. د ازادي رادیو دا او نور مطالب زموږ پر ویب پاڼه لوستلی سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org زموږ د ویب پاڼې پته ده. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د پنشیر ولایت ځینې برخې تیر شپه د سختو جګړو شاهد وې چې دا جګړه د تلرمې پرله پسې شپې لپاره روانه وه. د مقاومت جبهې یو غړي شمس الدین حامد نن ازادي رادیو ته ویلي چې پر پنشیر ولایت شاوخوا 1500 وسلوالو طالبانو حمله وکړه چې وروسته جګړه ونښته. د مقاومت جبهه وسلوالو طالبانو ترمنز په دې جګړه کې د درنې مرګ جوړې د اړولو ادعا وسی ودی. د کاپیسا ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي کریم الله وسیق ازادي رادیو ته ویلي چې طالبانو تیر شپه د کاپیسا لخوا پر پنشیر ولایت حمله وکړه چې و مهم سنگرونه یې نیولې دي. بلخوا د طالبانو بل غړي ویلي چې دوی 14 پوستې نیولې او د پنشیر په شاوخوا کې یرغلیز بریدونه روان دي. خو د مقاومت جبهه بیا وایي چې دوی د هر ډول حمله د شنډولو لپاره چمتووالی لري. تفصیل په دې راپور کې.
د پنشیر جګړه نن 15 ورځ ته اوږده شوه. طالبان وایي د دې ولایت له 4 خواوې بریدونه پیل کړي او مقابل لور ته درنه مرګ شو بلاړولې ده. د طالبانو د دفتر یو غړي بلال کریمی نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ځواکونه د 4 خواوو پنشیر ته ننوتې دي او د تیر شپې راهیسې ډېرې سیمې د مقابل لور څخه نیولې دي. هغه وایي
بلی د اسلامي امارت مجاهدين پنشیر ته لګانو استقامتونو څخه داخل سي ودي. تیر شپه د پنشیر ولایت د ختیځ ولسوالۍ پریان کې د اسلامي امارت مجاهدينو د تخار او بدخشان له استقامتونو څخه د دشمن پر مرکزونو او پوسټو باندې فراخ بریدونه درلودل او دشمن د ډیر زیات تلفات اوښتي دي. موږ راپورونه وایي چې هلته د دشمن له شیلو بیا تر 1500 کسان وژل سوي دي او ګڼ نور ټپیان سوي دي.
د خغلی کریمی په خبره د پنشیر ولایت د نیولو لپاره له بدخشان، تخار، نورستان او بغلان ولایتونو څخه طالبان د ولایت ته ورغلي دي. خو په ورته وخت کې په پنشیر ولایت کې د مقاومت جبهې ویان فهیم دشتی بیا رسنۍ ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې طالبانو ته درنه مرګ شو اړولې ده. هغه وایي په تیرو 4 ورځو کې شاوخوا 350 طالبان وژلي او شاوخوا 2500 نور ټپیان شوي دي. نوموړی زیاتوي چې په دغه 4 ورځو کې د دې جګړې پر مهال باندې ډېر نقلي وسایط ته هم د طالبانو زیان اوښتی دی. په پنشیر ولایت کې جګړه حق مهال پیل شوه چې د دواړو خواوو مذاکراتي پلاو خبرو پایله ورنکړه. طالبانو ویلي وو چې هڅه کوي د پنشیر مسله د خبرو له لارې حل کړي خو وروسته بیا داسې راپورونه خپاره شوه چې دغه خبرو پایله نه ده ورکړې. په پنشیر ولایت کې جګړې 4 یا 5 ورځ نه 5 ورځ ده خو دواړه خو د پرمختګ خبره کوي. د لبل خو یو شمیر خلک او ځینې هیوادونه د دې مسلې حل په سولې زتوګه غواړي.
ومردل چې د پنچیر ولایت ځینې برخې تیر شپه د سختو جګړو شاهد وي چې دغه جګړه د څلرمې پرله پسې شپې لپاره روانه وه. دواړه لوري په دې جګړه کې یوه او بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. له بریتانیا لیکوال او د سیاسي مسایلو تحلیلګر ډاکټر صلاح الدین سعیدی را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. سعیدی صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. د پنچیر ولایت د سرنوشت په اړه ستاسو په نظر تر اوسه مذاکرو ولې نتیجه نه ده ورکړې؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. مشکل بل دی، هغه دا چې د مذاکراتو فهم د طالب لوري نه داسې دی چې اول به تاسو امارت اسلامي ته بیعت کوي او بیا به موږ په یو سلسله تفاهماتو ته رسیږو، چې دا تر ډیره حده پورې د هغه کسانو چې په پنجشیر کې راټول شوي دي یا په اطراف د پنجشیر د مناطقو کې، دا د منلو وړ نه ده. زه فکر کوم چې جګړه به د دواړو خواوو په ګټه نه وي، چې نه ده، او انساني تلفات باندې افتخار کول د خپل سره د شرم خبره ده. اما وضعیت دغه دی چې دی، اما تر ډیره حده پورې هغه سیمو چې وویلې د طالب لوري په خپل ارزښونو باندې تاکید کوي، که مخالف لوري ورته قبول نکي بس د جنگ خبره روانه دي، چې دا د تاسف خبره ده.
بله، د پنچیر د نیول کېدو لپاره وسلوالو طالبانو ډیره هڅه پراخه کړې ده. کچیر دغه ولایت هم د طالبانو لخوا نیول کېږي، دا به د افغانستان روانه لانجه ختموي که فکر کوي چې کړکیچ به نوي پړاو ته داخلوي؟
د کرکیچ او د پرابلم حل په بل شي کې دی. هغه دا دی چې په افغانستان کې ملت تغییرات غوښتل، په افغانستان کې مسلمان ملت د بهرنیو غیر اسلامي ځواکونو ختمول غوښتل، چې د دې شعار په اوله برخه کې طالبانو هم په قوت سره مختوی و. پاکستان په دې برخه کې خپل اهداف تعقیبول، دغه په نتیجه کې نظام په انقلابي شکل باندې رنګ شو. په نورمالو او معمولو په اصطلاح دولتداري او وطن خواهی په چوکاټ کې انقلابی شرایط وګدول، او دغه په نتیجه کې سره د دې چې په انقلابی تغییرات او په هیڅ انقلاب باندې موافق نه یم، د دې په خاطر باندې چې د انقلاب په نتیجه کې قوانین په تعلیق ورزي، نوې قوانین نشته، زړه قوانین عملی کیږي نه، او دغه په نتیجه کې بی قانوني راځي، او د بی قانوني په صورت کې سوال نشته. دا چې د حل لارې به تنها د پنجشیر مسلې په یقیني ډول چې نه ده، د حل لارې دا دي چې دغه انقلابي دوران لند کړی شي. همدا نن یا د حکومت سره سم چې طالبان اعلان وکړي چې تمام تیر قوانین چې وجود درلود په استثناء د هغه مواردو چې موږ لغوه کوو تمام د اعتبار وړ دي، او د هغه پر بنیاد باندې به دولت او حکومت خپلې چارې مخته وړي، او د دې په زمن کې نوې حاکمیت، انقلابي حاکمیت په اصطلاح جوړ شوی، نه باید په یو سلسله بنیادی مسایلو کې چې هغه د مشروع حاکمیت او د خلکو د ارادې پر بنیاد اقدامات او تصامیم ونیسي، د تمامت خواهی نه باید لاس واخیستل شي. که چېرته طالبان ادعا لري چې واقعیت د ځمکې حمام دا دی چې د افغانستان تان تمام سیمې یا 90% سیمې د دې په لاس کې دی، او تمام ملت د دې طرفدار دی چې موږ ضرورت نشته په دې کې شک او تردید ولرو، دغه د خلکو اعتماد او اراده او طرفداري باید په مشروع شکل باندې هم ثابت کړی شي چې هغه ټاکنې دي. ټاکنې په سبا ته کول، پر سبا ته کول ممکنه نه دي، اما دا تعهد ورکول چې او ملت او خلکو تاسو په موږ باندې اعتماد وکړو، موږ هم په تاسو باندې اعتماد کوو، تر نهو میاشتو پورې، تر لسو میاشتو پورې تاسو ټاکنې کوو چې په هغه کې لکه تیر نظام غوندې درغلې نه، او د ستاسو د ارادې پر بنیاد باندې هغه ارزښونه چې موږ ته ارزښت کاری، اسلامي کاری، درست کاری، هغه تاسو انتخاب ته اگدو او علماء او روحانین به تاسو ته راهنمایی وکړي او د هغه په نتیجه کې به تاسو خپل انتخاب ولري او د الله تعالی په نسبت خپل مسؤلیت ادا کړي او مشروع حاکمیت برې شي. دغه حل د لارې ده. دا جګړه چې دا ولایت به کته او پورته شي او دا به مشکل حل کړي نه انشاءالله.
اوس د ټول شموله حکومت د تشکیل موضوع نړۍ ته مهمه ده چې ټول اړخونه پکې خپل ځان وګوري. وسلول طالبانو مخکې پر دغه سی حکومت ټینګار کاوه. اوس شکونه ست چې طالبان شای و نتوانیږي دا ډول یو حکومت جوړ کړي. ستاسو تحلیل او وړاندیز څه دی؟
ټول شموله حکومت یو دوکه ده. ټول شموله حکومت نشي کېدلی. ټول شموله حکومت شل کاله هڅه ور باندې وشوه. میراثي افراد او اشخاص د ټول شموله په نامه باندې چې هر څوک پکې هر قوم پکې ځان ویني، هر انسان چې معقول انسان دی هغه باید پکې ځان ویني. او دا په بل شي باندې نه کیږي چې زه دې کینم خطکشي دې وکم چې دا د اوس ټول شموله شو. زه په کلکه په دې باور یم چې مشروع حاکمیت د حل لاره ده. ټول شموله چې پرون یو څو سلا قومندانان او تیر چارواکي چې د مختلفو استخباراتي رابطو پر بنیاد باندې دلته او هلته نصب شوي وو، د افغانستان د خلکو فرصتونه یې ضایع کړل، نړیوالې مرستې یې ضایع کړلې، په اصطلاح مفسد ادارې یې جوړې کړې. دا ټول شموله حکومت نه شي کېدلی. ټول شموله حکومت یعنې څه؟ تور سپین ښه خراب قاتل جانی دا تمام باید راشي چې ټول شموله پکې. ټول شموله چې زه پکې نه وم ټول شموله نه دی. احمد وایي چې زه پکې نه وم ټول شموله. دا چټي خبر ده، دا بې ځایه خبر ده، دا غولونه ده. حد اقل حکومت، حکومت یو ټیم دی، حاکمیت یو ټیم دی. هغه ټیم چې د لسو فکرونو لسو افکارو د لسو هغه د خوانۍ دا ټیم کار نه شي کولی. تر اوسه پورې کار نه شو کولی. قانون حاکمیت په هغه قومندانانو او جنایتکارانو او متخلفینو چې د دې په نامه باندې چې ټول شموله حکومت راشي دا نشي کېدلی. د قانون حاکمیت چې په تمامه باندې تطبیق شي، هر هغه حزب، هر سازمان، هر حرکت چې افغانستان کې مشروعیت لري خپل حکومت دی جوړ کړي. اما د قانون د پاره او یو سلسله شو تجربو چې بشری ټولنې په ورته جوامعو کې لري داغه نه استفاده کول پکار دي. د انسان او د نورو حیواناتو فرق د عقل او د قامت نه برسیره په دک دی چې انسانان خپل تجارب د یو نسل نه بل نسل ته په مثبت شکل باندې ورکوي. که چېرته طالبان تمام خواهی وو کی و هر څه ځان ته وغواړي او د ملت ارادې ته تمکین ونه کی، انتخاباتو ته تمکین ونه کی، او وایي چې زه عالم زه ملا پار څه پوهېږم، عام خلک چې کاره دي چې پی باندې پوه شي زه به دار شي دپاره خطکشي کوم بیا بل چاته ورکوم، دا نتیجه نه ورکوي. دغه نقاط دي چې دا باید یک طرفه شي. شف شف کول او ملت ته ښکاره خبر نه کول د اسلام د اصولو نه مختلف تعابیر وجود لري او دی خپل تعابیر بنیادی ګڼي او نور ته وایي چې د تاسو به هم پکې نظر کوي، دا غولونه ده. دا نتیجه نه رسیږي.
بیلابیل لولو سیدی صاحب په افغانستان کې د اقلیتونو د ښځو او نورو فعالانو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. داسې راپورونه هم سته چې وسلول طالبان په تلاشي بوختي په ځینو ولایتونو کې په دغسې کسانو پسې څار کوي. دا موضوع څومره خطر پېښولی سي دغو ارزښتونو ته؟
د توقعونه پورته هغه تصور چې مونږ درلوده چې د افغانستان په کوڅه کوڅه کې به د وینو بیالې روان شي بره ده چې طالبان کابل ته راغله. د طالبانو د مثبتو اعلاناتو او موازیو پر بنیاد باندې الحمدلله دا کار ونښ. یو د رهبری خبرې دي، یو د متوسطو او صفوفو دي. زه په کلکه په دې باور یم چې د افغانستان خلک تماسونه چې مونږ لرو سخت په تشویش کې دي، د رواني تکلیفو سره مواجه شوي دي چې هغه څه چې د طالب بشران وایي وسطي قومندانان او لاندې صفوف به یې عمل نشي کړی. دا چې په یو چک پوست کې وینم چې یو موټر درول ته وایي چې ودرېږه او هغه نه دري او د هغه په نتیجه کې د مرمیو باران پی جوړیږي او بل دې چې د مرمیو باران پی جوړ شو درې نفره څلور نفره په ډېره خندا باندې راکش کول کیږي والته غزول کیږي. د دې ګناه څه ده؟ د دې ګناه دا نه ده چې نه دې درولې خو په پکې وله، نه دې درولې ټری وله، اما ته په سر ولې او څنګه پښتنه نکي څنګه تحقیق نکي
bale
د طالب د مشرانو خبرې چې منګه انتقام نکوه غیر قانوني نکوه د دې خبرې به تحقیق کړو تا ولې په سر وشته تا ولې په خون وشته پولیس او د امنیت چارواکي مکلف د غل قاتل جنایتکار د درولو لپاره وسله استعمال کی اما دا وسله کچیرته متخالف د حقوقو غرزه ده او د زی په سر باندې پړز ولي دا پولیس نور نه ده د قاتل ده په دې خاطر باندې د قانون د حاکمیت لپاره کار کول په عمل کې کار کول دا ممکن نه ده چې متاسفانه د افغانستان خلک په دې مور کې دا چې د قوم او ژبې کتب چې مسلمان یو بکې تاسو خبره مې وکړه شو څوک چې کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله وایي هغه مسلمان ورور دی هغه کې پښتون تاجک ازبک هزار د نور شان نه دیږي په دغه باندې عمل کول پکار دي آیا دا چې په صفوفو کې دې باندې عمل کیږي کنه کیږي دا هغه سوال دی چې متاسفانه خلکو ته سخت تشویش لري او پر حق تشویش هم
ډېره مننه د په بریتانیا کې میشت لیکوال او د سیاسي مسایلو تحلیلګر ډاکټر صلاح الدین سعیدی و چې د افغانستان پر روانو تحولات ویرا سره څرګندونه کوي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
د پښتون ژغورنی غورزنګ مشر منظور پښتين وایي د غورزنګ د قانون لمخې موسین داوړ او ټول هغه کسان چې د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ په نوم ګوندې اعلان کړي نور د پی ټی ایم غړي نه دي د مشال رادیو خبريال داوود خټک له منظور پښتين سره مرکه کړي او په سر کې ورڅخه پښتنه کړي چې دغه نوی ګوند ته په کوم نظر ګوري
دوی مونږ ته یو کال اول دا وویل پارلماني پارټي جوړ کړو خدا زموږ تجویز دی کټول مګری په دې راضي شول سیدا کپنر راځي کېدل نو موږ به د ملګرو سره زو د خپل تجویز به فیصله کوو نه بلکې د جمهوریت طریقه باندې اکثریت خو حق راټیټ کړ بیا په صوابې کې زموږ د ټولو د بشمول د دغو ملګرو له چنن پارټي جوړوي موسم نه ونګیا د دوی بشمول یو یعنی زموږ میټینګ وشو چې پاتې موږ آئین فائنل کړ دا غیر پارلماني او پارلماني ګامو هم فائنل کې د پی ټی ایم بغیر پارلماني دوی په دې باندې سره وګرځل او کام ته مبارک باد هم په یو ویډیو کې موږ مشترک ورکړو
دا کوم وختو
دا صحابه کې زموږ میټینګ وو د تاریخ ورته
تقریبا کوم وخت درته معلومی چې شپږ میاشتې مخکې
تقریبا شپږ اوو میاشتې اوو میاشتې اول به اوو اته اوو اته میاشتې او بیا دوی هغه نه پس ځان ته پټ پټ دا کار شروع کړ چې پارټي جوړول باندې
نو منظور او بخښتاسو د خبرې نه داسې سرګندېږي چې تاسو په دې پارټي جوړول باندې نه یوازې دا چې رضانه یې بلکې تاسو به باندې ډېر سخت خفه یې
دا خبره د موږ په تحریک راځي موږ ټول پښتانه هغه پښتانه چې د درې کال راهې تحریک سره یې مزل کړی دی موږ به وشتل چې دا ټول د تحریک سره لاړ شي نر کومه چې لاته پاکریت باندې پټې ریکي کیږي کزه یې مقابل یې چاغه مونږو مانو
تاسو دا فکر نه کوي چې د دې اکثریتي خلکو یعنی پرون چې څومره خلک ناستو په دې غونډه کې او د دې نېشنل ډیموکراټیک ګوند اعلان کید نو هغه هم ډیر زیات خلک وغي په اکثریت کې نه دي یعنی اکثریت خلک په دې حق کې نه دي چې پارټي دې جوړ شي
دا صرف د دوی هغه ټول چې څومره هم خلک واغه دغه او دغه کې د پی ټی ایم د مرکزیت نو دوه درې کسان وو نور نو
او تاسو ولې د سیاسي ګوند ولې تاسو مخالفي آیا دا د قبایلو په فائدہ کې نه ده چې الته یو سیاسي ګوند جوړ شي او نه یوازې دا چې دی ګوند جوړ کړي تاسو ورته شامل شي
دا څه وشم چې کله په 2018 کې مونږ پی ټی ایم جوړولو نو چې د پښتنو سیمه ته اول مونږ کویته تللو اول تاسو غوا دا وکړو چې تاسو دلته زمونږ نه په ووټ کې مقابله به وی کنه تاسو یو کمی تیر کی نو مونږ چې ورته چې کمی تیر ریکیو نو هغه خلک راپورته شول ټول د جلسې مختص سیاسي تیار چې کوم وو او وو وکړل او ټول پارتو خپل کارکونان او څوک راوستل زمون تحریک کامیاب شو کپیږي ځکه چې موږ فیصله دا کړې وای چې نن موږ خو په نیمه ته هم زه نو ممکنه نه وای چې موږ خپل جلسې او اول چې کوم سټیج وو هغه د کامیاب راځل وره موږ یو ځل موږ کامیاب کو بیا دا خلک ډیر خلک زمون سره روان شول بیا دغه د چاته هم اجازه نشته چې یو فرد راشي او هغه فیصله وکړي.
تاسو څه فکر کوئ چې محسن داوړ یا د دې ملګرو چې کومه فیصله کړې ده چې د خپل سیاسي ګوند د اوس جوړ کونو دا د پی ټی ایم د آئین یا د دې د قواعدو خلاف تاسو په نظر
کې؟ هو، د پی ټی ایم په آئین کې د نه واضح لیکل شوی دی چې پی ټی ایم غیر پارلماني دی او په دغه کسانو امین را سره کړی دی، په دې یعنی را سره ناست شوی دی، په دې را سره کړی چې بالکل دا ټیک په دې به ولاړ وو.
خو دې کې بل یو بل پوښتنه راوچتېږي، هغه پوښتنه دای چې لکه علي وزیر او محسن داوړ تاسو وایي چې پی ټی ایم غیر پارلماني دی، خو دې په هغه ټیم کې غړي، نو دې بیا د پارلمان غړي څنګه جوړ شو؟ دی خو د پارلمان هم غړي جوړو.
هو، نن هم د پی ټی ایم پاین کې دا لیکلي دي چې پی ټی ایم عہدیدار ووټونو ته نشي درېدلی، یعنی په عام ممبر باندې هیڅ بندیز پی ټی ایم نه دی لګولی، عہدیدار یې لګولی دی. دا واضح دی، دا موږ له څو میاشتې وړاندې ټول کام ته پیش کړی چې دا زموږ آئین دی، په دې چې څوک هم راسره تللی شي دا به زموږ آئین او منشور وي.
اوس تاسو څه فکر کوئ چې دغه ګوند خو جوړ شو، یعنی چې څه کېدونی وشو، نو تاسو څه فکر کوئ محسن داوړ یا د کم نور ملګري عبدالله بیٹھنے دی سره یا داسې نور کسان دي، نو هغه اوس هم د پی ټی ایم غړي او عہدیدار دي، یعنی مشران دي که هغه نه دي؟
نه، هغه نور د دوی کول او فیل د پی ټی ایم سره هیڅ تړون نه لري، د دوی کول او فیل د پی ټی ایم ریپرزنټیشن نه کوي، دا دوی نوی جوړ شوی ګوند د هغې ریپرزنټیشن کوي.
منظور د دې فیصله به څوک کوي چې دی د پی ټی ایم غړي نه دي؟
د پی ټی ایم آئین، پی ټی ایم هغه آئین چې دوی په مشترکه را سره جوړ کړی و، په هغه آئین کې واضح لیکلي دي د بل ګوند غړی د پی ټی ایم عہدیدار نشي جوړ.
او کدی دا خبره چیلنج کی چې دی د پی ټی ایم غړي دي، نو بیا
غړي دلته د غړي ممبرشپ پی ممبرشپ کارت وی ممبرشپ پراسه زمون اته میاشتې تیر شو په هغه کې دوی ممبرشپ نه دی کړی، نو د پی ټی ایم د غړي لپاره خپل ممبرشپ سیټ اپ وی ممبرشپ دوی سره نشته نه کړی.
ظاهره خبره ده، زه به دې ته اختلاف و مو په واضح ټوکی کوي او ته ویم اوس دا یو اختلاف را منځته شو د پی ټی ایم د مشرانو یا د غړو ترمنځ، تاسو د دې اثرات څه وینئ؟
ولس د پی ټی ایم سره دی، پی ټی ایم د ولس په زړونو کې د دوی د ارمانونو ترجمان دی، د دوی د هغو مقاصدو چې دوی په خپل خاوره د امن لپاره غواړي دا هغو ترجمان دی. ټول ولس د تحریک سره ولاړ دی، زما نه شي خیال چې د څو تنانو په تک باندې به
خو همدغه مطالبات خو د دې ګوند هم کړي دي په خپل کم چې دی
تیرا تاسو ولې
د دې چې کم یعنی منشور چې دی کم جاري کړی دی په هغه کې د بشري حقوقو په واضح باندې دی ویلي دي چې موږ به د بشري حقوقو ترجمانی کوو د هغه دفاع وکړو.
ته خیر د دوی په غاښ واضح د کوم مطالبه د کم دی هغه نشته، نه په کې د لین ماین ستوري، نه په کې د میسینګ پرسنل ستوري، نه په کې اکسټرا جوډیشل کیلینګ ستوري، نه په کې کمیشن ستوري، نه په کې د ټارګټ کیلینګ مخالفت دغه شاین خو د دوی چې کوم منشور پرونو په هغه کې نه و.
او کدی دا هر څه په دې بل فرض چې دا په دې منشور کې نشته، کدا هر څه دې په دې منشور کې واچي، نو بیا به تاسو سره اختلاف دي سره پاتې کیږي که بیا دې ګوند جوړي؟
زمونږ خو اوس هم د چا سره اختلاف نشته دی، زمونږ خو اختلاف د یوازې د هغو سره دی چې څوک په دې وطن کې ظلم جبر کوي. زمونږ خو صرف موقف دا دی، بل موقف مو دی چې موږ تحریک د کام سره یو وعده کړې وه، په خپله وعده ورسره قایم یو چې ستاسو د امن لپاره به موږ مزاحمتي سیاسي تحریک غیر پارلماني توګه چلوو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین و.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زماده پیغام واورې مجاهدینو څخه مدا هیله کیږي چې د شهیدانو عالمین او معاش دي منقطه کوي او له بانګو بغیر شي کوم معاشونه وخت پر سوی ده او بانګو ته نه دی حواله شوی، هغه باید حواله کی او تر کوم وخت شي دولت ورکوي معاش کوم وخت معلوم کړی ده تر هغه وخت یې معاش ورکوي شي. وعلیکم السلام.
سلام، د طالبان اسلامي امارت ته دا پیغام دی چې د اسلامي اصولو مطابق چې په اسلام کې دروغ وایل دوکه ورکول حرام دي، تاسې ملت ته رښتیا رښتیا وایست چې تاسې مثال پرون راییسې د شرکتونو د زرهاو شرکتونو اکاونټونه بند کړل، خلکو ته پاسه کې 1000 ورکوي، مشکل په کوم ځای کې دی؟ بانک چور شوی دی، بانک لوس دی، بانک مرکزي بانک کې پیسې نشته، که مرکزي بانک نه پیسې چاوړي دي وضاحت ورکړي، خلکو ته تشویش مه ایجاد کوئ، خلکو نو ذهني لیوالي کې ټول رواني تکلیفونه خلکو ته پیدا کړل، دا سقسم حالت شروع کړی دی، پیسې اکاونټونه د شرکتونو په زرهاو بندوي او وضاحت هم نه ورکوي چې په کوم اساس موږ دا اکاونټونه بند کړي دي، که پیسې نه لري یا څه نه لري واضح په اسلام کې خو دروغ نشته، واضح خلکو ته وضاحت ورکوي چې دغه مسله ده، په دغه حساب موږ دا کار کړی.
آزادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیله احترامات وړاندې کوم. دا چې امریکایان وایي چې زمونږ ټول عملیات پای ته ورسېده، هیڅ عملیات دې پای ته ونه رسېده، دوی یو داسې کار وکړو ټول هغه کارکونکي چې د دوی سره د 2000 نه ما کار کړی، د 2013 پورې به د افغان ځانګړو ځواکونو ته په خپله خوښه سپارلي وو. هو 2000 روپۍ به راته حکومت راکول، $100 به دوی راکول. او کله چې نظام د ړنګېدو خبر شو، هغه خلک چې د دې سره موجوده کار کاوه هغه وې وړه، او چا چې $100 یا $1000 په میدان یې وکړي ترجمانانو ته ورکول، هماغه خلک یې د کورنۍ سره ویسته. د دې دپاره دا څه برنامه لري؟ د الله د رضا دپاره دا د ټولې نړۍ ته دا زموږ پیغام نشر کوي چې موږ څه وکړو. اوس په کومه سوړه نه وځو، که کوم ملک ته ځو وایي د امریکې عیسایي استخبارات یې وایي، او دا دا چې بچین په کور کې وړه نه لري، یوه روپۍ راپسې نه شي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام د دې خبرونې پاتې برخه جوړوي، خو تر هغه مخکې له نوریاس نوري د مهمو خبرونو لنډیز اوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت وایي متحده ایالات په پام کې نه لري چې د افغانستان هغه د سرو زرو پانګې او د بهرنیو اسعارو د میلیاردونو ډالر شتمني آزاد کړي چې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو راهیسې کنګل کړې ده. د افغانستان د مرکزي بانک د $10 میلیارد شتمني له هېواده بهر د امریکا په بانکونو کې کنګل شوې، او طالبان د اګست له 12 راهیسې ورته لاسرسی نه لري. د پاکستان د بندنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره له افغانستان سره مرسته وکړي. قریشی تېره شپه په اسلام آباد کې د هالند له بهرنیو چارو وزیر سیګریټ اکاک سره په ګډه خبري غونډه کې په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان د اقتصاد د ژغورلو لپاره رغنده اقدام وکړي. طالبان وایي چین به له افغانستان سره ډیپلوماتیکې اړیکې ساتي، او نوی حکومت به له پیکینګ څخه اقتصادي مرستې ترلاسه کړي. دغه څرګندونې د طالبانو د ادارې ویان ذبیح الله مجاهد پرون پنجشنبه ایټالوي ورځپاڼې له ریپابلیکا ته کړي دي. هغه زیاته کړې چې د افغانستان په بیا رغونه او د دغه هیواد اقتصادي بې ثباتۍ د مخنیوي په برخه کې د طالبانو اصلي شریک چین دی. د افغانستان د ملکي هوایي چلن اداره وایي چې د آریانا افغان هوایي شرکت به خپل داخلي الوتنې نن بیرته پیل کړي. دا خبره دغه ادارې او په خپل آریانا شرکت په خبرو کړو خبر پاڼه کې کړې ده. د آریانا افغان هوایي شرکت د الوتنو د تنظیم د برخې مسؤلونو ازادي راډیو ته وویل چې له کابل د مزار شریف پر لور دغه الوتنه نن 3 بجې پلان شوې ده. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو ترمنځ یوه 20 اوریزه لوبه نن د کابل په سټډیوم کې پیل شوې دي. یوې لوبډلې کپتانی حشمت الله شهیدی کوي، او د بلې هغې ګلبدین نایب. په امریکا کې سیلابونو لږ تر لږه 140 کسان وژلي دي. سیلابونه د ایډا سمندري طوفان له امله راوتلي چې ډېر زیانې په همدې وروستۍ 2 ورځو کې د نیوجرسي او نیویارک اوسیدونکو ته اړولی دی.
یا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5
د ازادي رادیو د روختیا په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم. په دې خبرونه کې مو دو متخصص ډاکټرانو ته بلنه ورکړي. په لومړۍ نیمه کې مو د نسایي ولادي ناروغیو ترینر او متخصص ډاکټر ناجیه طارق میلمنه ده، او په دوهمه نیمه کې به د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ زموږ میلموي. زموږ میلمنه د نسایي ولادي ناروغیو متخصص ډاکټر ناجیه طارق همدا شی بر سره په لاین کې ده. ډاکټر صاحب خبرونه ته راغلاست.
سلامات اوسې. لمړی تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
مننه کور ودان چې په دې خبرونه کې مو سره برخه واخیسته. که په لومړي سر کې راته د خپل دغه تخصص په اړه باندې ووایي چې په کومو برخو کې تاسو تر اوسه پورې فعالیت سرته رسولی دی، او له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي یاست؟
دا 15 کال کېږي چې زه په دغه رشته باندې کار کوم، او زه اسیستان پروفیسر د نسایي ولادي او ترنر متخصص هم یم، او د تنظیم خانواده ماستر ترنر هم یم. تاسو به پیږی چې افغانستان په نړۍ کې یو پورته کچه د مور او ماشوم مړینه لري. دا تجربه زه په شفاخانه او کلینیک او زما خپل شخصي معاینه خانه کې لرم، چې دا یوی د تنظیم خانواده د میتودونه او روشونو استفاده کول دي چې زموږ په افغانستان کې ډېر فامیلونه هغوی استفاده ده نه کوي. دا سبب کیږي چې یو مور پس له پسې حمل ونیسي او دا پس له پسې حمل نیولو ماشوم او مور ته زیان رسوي. که وخت وو بیا په هغه باندې خبرې کوو چې ولې د جانبي عوارض یا خطر مور او ماشوم ته څه شی دي چې هغه ژر ژر عمل نیسي. او بله دا چې کله چې دا یو ښځې عمل نیسي فامیل او د هغه میله هغه سره همکاري نه لري، او هغه باید ډاکټر ته لاړ شي. تر هغه وخته پورې چې ماشوم پیدا کیږي باید تر ډاکټر نظارت او مراقبت کې اوسیږي. دمدا خبره ده چې د مور د حاملداري په دوران کې د هغه مشکلات په وخت تشخیص کیږي نه هغه اختلاطي کیږي او یو وخت هغه شفاخانه ته راځي چې ډیر نه وخت ده دمده خطر نه تداوی نتیجه نه درکوي او یعنی خطر هغه ته ډیره متوجه ده او دمده خطر ده چې د مرینه کچه پورته کیږي. او دا دوه مسله زما ډیره تجربه دي. په خو هغه نه امنی و خو ان شاء الله اوس امنیتم تامین شوی دي.
تاسو د نسایی ولادي په برخه کې تاسو یادونه وکړه چې ډیر کلونه مو فعالیت کړی دی په افغانستان کې. روغتیايي کمزور سیستم دی په تیر بیا د نسایی ولادي په برخه کې په لورو پرتو سیمو کې وضعیت څه ډول وو تر دا پرونه پورې؟ آیا په لورو پرتو کلیو او سیمو کې هم داسې امکانات د هغو کلیوالو ښځو لپاره چې ماشوم زیږاوو برابر شوی په دې تیر شلو کلونو کې؟
بله وو. یعنی کله چې پس له د ډاکټر نجیب الله د حکومت ناموش داخلي جنگونه درلودل او پس له 2003 چې لومړی موږ یوازې سل کلینیکونه شف ټول کشور کې درلودل هغه هوس د 2000 پورته سوی دي. او د دې ترڅنګ وزارت صحت هم د جامع قابلی د جامع نرس یو پروګرام بلوا چې آشیانه نومیده هغه کې یو قابله درلودل چې د حمل په دوران کې مراقبتونه تر سره کول، ولادت ور کول او واکسین پروګرام هم درلودل. هغه و چې په هر قریه کې دا جوړ شوی وو. او د دې ترڅنګ موږ د خانوادګي صحی خانوادګي شوراګان درلودل چې هغه هم شوونکی وو او نور د قریه مشران وو چې هغه ته د صحی آگاهی ورکول کېدل او هغه هم خلک د دوی د آگاهی د پورته کول لپاره کارونه کول. خو مګم د دې ترڅنګ موږ کافی متخصص ډاکټر شیزینه ډاکټر نه درلودل ځکه چې خدمات د هغه قابلګانو سره تر سره کیدل. مګم شزی یو ډاکټر او یو متخصص ته ضرورت درلودل چې هغه پرابلمونه چې هغه درلودل په ژر وخت کې تشخیص شي او تداوی شي چې هغه بیا ناول اغیزه په شزی کې درلودل. متاسفانه چې موش کافی شزینه ډاکټران نه درلودل. او بل مسله ترانسپورټیشن ده چې متاسفانه چې په دیهات او قریجات کې موږ او تاسو سرک نه لرو، د پل نشته، ترانسپورت نشته، ډیره په مشکلات باندې تر اوسه پورې خلک نشي کولای چې په وخت خپل ناروغان شفاخانه یا کلینیک ته ورسوي. دا بله مسله. او بله مسله دا فرهنګي او سنتي مشکلات دي چې شزه یوازې نشي کولای چې بله خپل په نوم محرم باندې ډاکټر ته لاړ شي، او شزه تکلیف درلودل هغه باید منتظر پاتې وشي چې یو څوک هغه سره ولاړ شي. دا بله مسله وه چې هغه شزه چې حمل درلودل هغه ته ډیره خطر متوجه و. او بله دا مسله چې ټول صحي خدمات د انجوګانو لخوا ترسره کیدل، او وزارت صحت عامه هغه د نظارت دومره ظرفیت نه درلودل، یعنی دا ظرفیت او کفایت نه درلودل چې کافی استاف ولري چې وقتاً فوقتاً هغه وکولای شي چې ټولو صحي مراکز او نظارت وکړي، خلاګانې شناسایی وکړي او هغه ته رسیدګي وشي. دا ځینی مشکلات وو. او نور دا مشکل چې موږ ډیره وابسته د خارجي کومکونه یو، یعنی 15% د وزارت صحت ما کومکونه د خارج څخه دي، که خارجي کومکونه د افغانستان نه کته شي موږ هیڅ شی نه لرو.
اوس اوریدونکو ته ور ورکو، اوریدونکو به هم ډیره پوښتنه لري. مهرباني، څوک او څه پوښتنه لري؟
السلام علیکم. تاسو محترم ډاکټر صاحب سلامونه ونیکې وړاندې کوم. اغه علي د جلال آباد نه لایم کیم. لاندې پوښتنه کومه د متخصص نه. پوکی په نوم باندې امپول او تابلیټ دی د ماشوم د نه راوړلو لپاره استعمالیږي، آیا دا جانبي عوارض لري او کنه؟ یو سوال. او بل پوښتنه مې دا غوا د پرګننسي په دوران کې مونږ کولای شو چې مریض ته اپنډکټومي وکړو او انستیزي جنرال انستیزي ورکړو، آیا دا جنرال انستیزي خو به په پلاسنټانو خو به نه کیږي، د ماشوم باندې خو به منفي تاثیر نه لري؟ دا دوه پوښتنې تر اوسه ځواب شي.
ډاکټر صاحب پوښتنه مو واورید، مهرباني.
ډیره مننه. دوی د ټابلیټ او پیچکاری ګانې وایل هر روش او میتود چې دی هغه شرایط لري چې چا هغه باید استفاده وکړي. ځینې شیزی چې داخلي ناروغي لري لکه قلب، فشار، ځیګر او نور ناروغي لري، هغه میتود واضح ده چې کوم میتود به واخلي چې هغه د صحت لپاره، یعنی ډیره عوارض جانبي ډیره به نه وي. او همدا رنګ د پیچکاری اهم خپل یعنی استدبابات لري چې چاته باور کل شي او چاته باور کل نشي. او هر میتود خپل فواید هم لري او زینه عوارض هم لري. مګم دا عوارض هغه څوک چې کوم خاصه ناروغي نه لري او سم میتود هغه ته استفاده کیږي، د هغه ژوند لپاره ډیره یعنی مهمه ده. هغه ژوند مسون ساتي له هغه چې هغه جرجر ماشوم لاوي، یعنی جرجر ماشوم هغه ته خطرناک ده د مور او ماشوم لپاره. مګم دا میتودونه دومره عوارض جانبي عوارض نه لري چې د هغه صحت تهدید وکړي. او بل د انستیزي په اکله چې تاسو وویل انستیزی استفاده کیږي چې دومره جانبي عوارض و نه لري، مګم که اپندکتومي و نشي هغه مور ته او ماشوم ته دواله ډیر خطرناک بوي.
بل اوریدونکو هم د مهرباني او خپل پوښتنه مطرح کړئ.
تاسو ته ډاکټر صاحب محترم ته ټول ولسته د افغانستان یو مطلب هدي وردايم.
و د ښه مهرباني چې پوښتنه لري له ډاکټر نجا طارق څخه. مهرباني.
مننه نو محترم ډاکټر صاحب. نو سوال پداسې دا ول دی د موږ د ستونې جملې نه یو څوک دی دا زیاتره وخت چې دغه اولاد یې شپږ میاشتې سره سي بیا دا زایکی نه باندې نسی، دا څو وجه ده؟ او هغه کومې زنانه وي چې په لرو پرتو سیمو کې دي که چیرې باردار وي، هغه د کوم نوع شیانو نه استفاده وکړي، کوم نوع میوو نه، کوم نوع غذاګانو نه، شي د دې وجود مافیاتې پورته وي؟
مننه. ډاکټر صاحب مهرباني.
ډیره مننه. بله، لومړی سوال یې هیره مې سو چې هغه څه شی وو؟
د ځینو امیدوارو میرمنو شپږ میاشتنی ماشوم زایکی
علت. بله بله بله. لومړی باید پوه شم چې د هغه څو ماشومان ځای شوي دي او د مخه ماته وویل چې د حمل په دوران کې مراقبت او ډاکټر ته تلل دا ډیره مور او ماشوم ته کومک کوي چې د لومړی ورځو یا ډیره نږدې وخت کې دغه مشکلات مشخص شي. هغه لازمه ده چې د هغه معاینات وشي. ځینې وختونه داسې دي چې په ولایت کې هغوی یو ساده عادي د وینا ګروپ ته نه کوي. هغه مور چې آرچ منفی ده که هغوی ماشوم خلک یا ډاکټر هغه پختله ونه پوهیږي، بیا ډاکټر او هغه کلینیک ونه پوهیږي چې دا آرچ منفی ده یا ممکن هلته امکانات نه وي چې د دوی ګروپ ته این کې که دا ماشوم آرچ منفی د مور نه پیدا شي او د آرچ مثبت بوي، بیا هغه یو پیچکاری لري چې روګم نومیږي که هغه مور و نخلی بیا په د مور په وینه باندې انتی بادي تولید کیږي. هر کله چې هغه حمل نیسي بیا دا ماشومان ضایع کیږي او ځینې میکروبونه مور ممکن ولري یا ځینې داخلي تکلیفونه مور ولري چې دا باعث شي چې د مور د ماشوم ضایع شي. د همدغه خاطر نه ما ډیر تاکید وکړ چې دوی باید د حمل په دوران کې ډاکټر ته لاړ شي چې ټول معاینات تکمیل شي چې دا څه تکلیف لري چې بیا مور ته او ماشوم ته کوم زیان ونه رسیږي. او بل مسله هغه وای چې کوم غذاګانې بوخري. مور کولای شي چې ترکاری، میوه، سبزیجات او اوبه چې ښه جوشه ورکړي، پاکه اوبه به وڅکي او استراحت به ولري. دا د مور د تقوی او د ماشوم د تقوی لپاره ډیره ښه دي. او بیا کله چې تم سلور میاشتنه کیږي بیا غوی د لپاره ډاکټران د وینې د وقایوي تدابیر لپاره هغه دواګان درکوي چې مور او ماشوم د لپاره ضروری ده. مګم دوی باید یادونه وکړي چې حداقل په خوا سازمان صحی جهان وایل چې په نه میاشت کې سلور ځلې باید دوی ډاکټر ته لاړ شي. اوس WHO یا سازمان صحی جهان وایي چې اته ځله باید دوی ډاکټر ته لاړ شي او د ډاکټر تر مراقبت لاندې وي.
بله بله ډاکټر صاحب، د پروان د زینب په نوم یو چا ټلیفون کړی، ډېره منتظره ده. مهرباني خبرونه ته خره خلاص. څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب نجات طارق څخه؟
سلام خدمت شما نریات صاحب، روزتان بخیر. خدمت هم تمام همکاران تان خصوصا نظر صاحب محترم.
مننه. چه پختنه لری؟
تشکر، سلامت باشین. سلام به دکتر صاحب محترم. از دکتر صاحب میخواستم اینا بپرسم، دکتر صاحب یک خانم محترم بود، یعنی اونا سرطان داشتن، وقتی که اینا جور شدن به پاکستان رفتن، بعد از او دکترها بهش گفته بود که تو دیگه یعنی میتونی مادرش ای باز بود، از او بیچاره دو بار امن داشت، یعنی دنوماگی طفل خلاص داد و تو بس کسا بهش گفت که تو دیگه نمیتونی مادرشی به خاطر عملیات چی دیو دواز یا خودی بیشتر به تشویش است. اگر شما بر ما بگین که اینا میتونن مادرشن؟
دکتر صاحب مهربانی کوشش شه پدری اور تا جواب ورکړي چې پوښي. مهربانی.
خب ما میخوایم ایره بفهمم که آیا خانم در دوران حاملگی خود نزد دکتر رفته، معایناتش تکمیل شده، آیا تشخیص شده که در این دوران مادر کدام تکلیف داشته که سبب زایی شدن طفلش میشه و در دور شده یا نشده. اگر خانم این کار نکرده، باید که خانم به یک مرکز تخصصی پیش یک مراجعه کنه، در کابل پیش یک دکتر متخصص مراجعه کنه که قبل از اینکه دیگه عمل میگیره باید تمام معایناتش تکمیل شوه که شناسایی شوه که دلیل اصلی چی هست که طفلای عزیز زایی میشه. و دیگه هی که حتما اگر او در سن قرار داشته باشه که میتونه عمل بگیره، یعنی به بعد از سنای 50-55 نباشه، اطمان که پیش دکتر میره و معاینات خود تکمیل میکنه و در صورت کدام مشکل نداشته باشه، عادت ماور منظم داشته باشه و ما با ما مریض شوه و تخمدانایش هم دکترها توسط التراساوند تعیین میکنن و حتما که نرمال باشه و توان حمل گرفتن نداشته باشه و شوهرش هم کدام مشکل نداشته باشه، انشالله که مراقبت های خود معاینات خود تکمیل کنه حتما که حمل میگیره.
بله دکتر صاحب، یو بل اوریدون که هم د اسکایپ لاره ډیر منتظر دی، دا بر واخلو.
مننه زما هم سلامونه نیک هلی قبول کړی. اسدالله صافیم د سندونو کور لغمان نه، یو سلام ډاکټر صاحب ته او یو سلام جلالوف صاحب ته. زما پختنه درازه پاره کې باید څومره وخت واخیستل شي چې هغه ماشوم نړۍ ته راشي؟ مور ولادت کې باید څومره وخت واخلي؟ او بل خبر دا ده چې یو مور دغه چابي ګولۍ او بعضی پشکاریانې بعضی درمل تطبیقې دغه په ماشوم او په مور څومره بد اغیز لري، څونه مشکلات مور ته پیدا کی؟ ډیره مننه چې ماتم په خبرونه کې وخت.
بله باید د هر ولادت په منځ فاصله کې حداقل 2 کاله بده. دا ماشوم 2 کاله نه بوشي بیا نور ماشوم به پیدا شي، ځکه چې یو مور ضرورت لري چې د وجود ټول ذخیره ډک شي چې بیا هغه ذخیره مصرف شي، یو سالم انسان د هغه ذخیره نه جوړ شي. که مور په یو ماشوم کې ټول خپل ذخیره مصرف کړي وي، بیا هغه نور کوم شی ونه لري چې بیا بیرته نور څوک د یعنی یو انسان د هغه نه به جوړ شي. د همدې خاطر نه دی چې تاسو ګورئ کله چې هغه حمل ژر به ژر دي، یو ماشوم چې پیدا کیږي هغه ډیره کم وینه دي، هغه ډیره کم وزنه دي، او مور هم هغه ته ډیره بده خونریزی پیدا کیږي پس له ولادت نه، چې هغه د مور حیات تهدید کوي. او هغه ماشوم چې کم وینه وي هم کم وزن وي، هغه مقاومت هم ډیر ټیټه دي او ژر ژر میکروب نیسي، او هغه څوک چې ژر ژر میکروب نیسي د هغه مرګ چانس هم ډیر دي. او بل دا چې مور کافي شودې نه لري چې هغه ماشوم ته شودې ورکړي، او نور دا چې ماشومان دې شي مور نشي کولای شي چې د هغه مراقبت وکړي. ادم دا وجه ده چې موږ سوی تغذیه په افغانستان کې ډیره په لوړ کچه ده، او تاسو به پیږی چې یو علت د 15 کاله ماشومان او دغه نه لږ مرګ و میر همدا سوی تغذیه ده، چې دا ټوله یعنی خطرات دي. او بله تاسو د میتود نه خبرې وکړ، دا میتودونه هیڅ نه مشکلات نه لري، مګم چې ډاکټر ته لاړ شي هغه کوم داخلي تکلیف و نه لري، وګوري کوم میتود هغه ته شدي، یعنی هغه استفاده وکړي میتود شدي دغه نه چې دوی ژر ژر ماشوم براولي.
کور ودان د نسایه ولدی ناروغیو ترینر او متخصص ډاکټر ناجی طارق چې په دې خبرونه کې مراسره برخه واخیسته، د خبرونه په دې برخه کې مو بل متخصص ډاکټر د داخله ناروغیو احمد ولی راسخ زموږ میلم دی را سره وصل دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته خراغ لاست.
سلامونه اونیکی هلی تاسو ته هم درنګ دی ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو.
ډاکټر صاحب مخکې مو چې خبرې وکړلې تاسو به هم ویل چې په افغانستان کې په اوس وخت کې د نسناست یا د غذایی تخم تسمم ناروغی ډیره زیاته ده، کله په لنډ راته ووایه چې د ناس ناست ناروغی ولې دومره ډیره ده؟
ولا صاحب زموږ ټول هیوادوال باید په دې خبره پوه سي چې عمدترین لامل یې زموږ په وطن کې هغه دوه شی دي، یو زموږ دغه خپله حفظ الصحه فردي او اجتماعي متاسفانه ډیره ضعیفه ده، او بل سوی تغذیه، ځکه د مور ماشومان هغه ډول لازمه او متوازنه غذا چې باید وخوري هغه نسي ترلاسه راوړلی. او له بلې پلوه هم متاسفانه تاسو خبر یاست افغانستان کې دغه ډېر جنګونه او بې ځایه سوي کسان چې هرې خواته زیب ده، دا ټول هغه لاملونه دي چې متاسفانه د اسهالاتو د نسناست او داسې نورو ساري ناروغیو لپاره زمینه مساعده ایسي.
څه کول پکار دی په فردي ډول او دغه راز په ټولنیز ډول؟
ډیره مهمه خبره دا ده چې دغه میندې او کورنۍ د خپلو نو اول فردی حفظ الصحه ته ډیره توجه وکړي. هغه فردی صحه دغه د خپل ماشومان لاسونه او همداراز یعنی عادت ورته ورکړي څنګه خپل ځان پاک وساتي د خپل کور په کچه. همدارنګه د کورنیو په کچه کوم خواړه غذایي مواد هر شی چې آماده کیږي باید مطمئن اوسي چې دا غذایي مواد پاک اوسي. که له بیرونه راوړي دغه پاکېدو ته خاص توجه وکړي. ضرور نه ده چې موږ تاسو ډېر قیمتي لارې پیشنهاد کړو، فقط ساده اوبه، پاکې اوبه او که بعضې اوقات وسي ته وایي دوی کلورین یا بعضې که لاس لاسرسی ولري او که ونه لري حداقل په پاکو اوبو هم خواړه پاک سطره پرېمینځي. همدارنګه کوم خواړه چې پخیي او د پخېدو یې ښه صحیح باید پاخه سي. او په همدغه راز که چیرې خواړه اضافه پاتې کیږي، که چیرې هغه ساتي، نو هغه ساتېدو ته داسې توجه وکړي چې یخچال او څه شی ولري په ښارونو کې خو له هغه نه استفاده وکړي، که ونه لري په کلو کې هغه خپل وطني طریقو باندې داسې لارو باندې چې هغه خواړه فاسد او خراب نه سي، او که چیرې فاسد او خراب شو بیا د استفاده نه کوي. دا فردي شیان دي. او اجتماعي چې دغه په مجموع کې د اجتماع برخه کې د پاکو اوبو کارول، همدارنګ اوبو ته لاسرسی، خپل ځان مینځل او دغه کثافات او دا شیان په سرکونو او کوڅو کې نه اچول او هغه په یو منظم ځای کې اچول، دغه ټول هغه شیان دي چې د حفظ الصحه او د دفناسي په وقایه کې ډېر نقش لري. حتی ریسرچونه وایي که تاسو یوازې لاس اوبو پرېمینځئ 50% نسناسته کمیږي، او که تاسو صابون ورسره وکاروئ نو تر 50% د نسناسته واقعات کمیږي. یعنی تنه په یو لاس مینځل او په همدارنګه د صابون په استعمال سره تاسو کوئ سئ چې 50% نسناسته واقعات کم کړي. نو زه خبرې همدلته متوقف کوم، بیا تاسو ته بله پوښتنه یې په خدمت.
د نسناسته ناروغي څومره خطرناک ده؟ یعنی آیا د ناروغ د مړینې سبب هم کېدای شي او په کوم مواردو کې؟ یعنی کشیر روغتون ته ونه رسیږي، ډاکټر ته ونه رسیږي او درمل ونه خوري؟
متاسفانه ځینې وخت موږ تاسو ته د نسناسته ډېر عادي ښکاري، ولکه چیرې تاسو شفاخانو ته راسئ او یا هم په کلیو کې او په کلینیکو کې وګورئ، کله کله نسناسته دې حالت ته رسیږي چې بیا متاسفانه نه دی خصوصا د ماشومانو ځان اخلي. په کال کې متاسف تقریبا په افغانستان کې د عمارو په مخ متناسب شوي تر 450,000 هغه ماشومان بستر وو چې هغوی شدید نسناس ناروغۍ باندې مصاب دي، او له دې نه متاسفانه یو شمېر تلف کیږي. علت همدا ده چې نسناس دی متاسفانه باعث دی کیږي چې د بدن اوبه ډېر په سرعت سره زایسی، او متاسف په ټولو پیغو چې اوبه د بدن د فعالیتونو لپاره یو اساسي شی ده. او په شدیدو حالاتو کې حتی داسې هم کېږي چې په 24 ساعتو کې نور ماشوم له منځه وړي. نو متاسف ډېر واقعات د اسهالاتو د مړینې له وجې نه په کلنۍ توګه په افغانستان کې لرو، په کلو بانډو منطقو کې، او د عمار د عامې روغتیا وزارت سره ثبت هم دي.
که یو اوریدونکی منتظر دی، دا بر وخت مهرباني ځان راو پیژنې او څه پوښتنه لري؟
السلام علیکم نور ستاسو ته محترم ډاکټر صاحب سلامونه. اغامی د جلال آباد نه تاسو ته زما د محترم ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه ده، آیا د طالبان اسلامي امارت به ونشي کولی چې بدون د خارجي کومکونه یعنی انکشافي کارونه ته ونشي کړی؟ نو دا عادي کارونه چې دا دوی کوم کلینیکونه شمخانې جوړې کړي دي پخواني حکومت، آیا دوی به ونشي کولی چې دغه داخلي عواید او مالیاتو باندې دغه شمخانې صحیح وچلوي؟
بله مننه کور ودان د مهربانید ډاکټر صاحب.
ډیره مهمه موضوع په دې برخه کې سپدا ده چې دغه لاسراوړنې بدون د شک ته د ټولو عمده لاسراوړنې دي. خو دا لاسراوړنې اکثرا تقریبا 95% دا د نړیوالو کومکونو له وجې نصیب دي. نړیوالو ډیره زیاته مالی مرسته په دې حال کې کړې. نو که چیرې د نړیوالو مرسته نه وای په دومره کلو کې، دا موضوع ممکنه نه وه، ځکه تاسو پوهیږئ متاسفانه د متاسف اوایت په عمر اندازه زیات نه دي چې دا مشکلات حل کړي. که افغانستان اسلامي امارات هم په دې حق له کار کوي، په حقیقت کې د اوایدو د غنه د سپ د دنیا د کومکو ته ضرورت لري، او دا اواید د متاسف تر کو اگر چې زه یو مالی سړی نه یم په دې باره کې نظر ورکوم، خو زه فکر نه کوم چې د متاسف داخلي اواید به دومره د کلینیکونو مختلف نو دغه دا به یو ډیر غټ نورین.
اوریدونکو د مهرباني ځان راو پیژنئ او له ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لرئ؟
روز جوړه په خیر زاج بلاد پاریز ولایت نظامت پر کړی تیسار ولسوالینه
مننه د داخله ناروغي متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ نه پختنه لري
بله و اول خپل درانه سلامونه تاسو او ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم ورځ نه ما دغه کلمو مشکل لرم درد لري همیشه واخ می میدان درد ونسي ډاکټر هم څنګه دیس للی ما غواړم چې ډاکټر صاحب راهنمایي راته وکړي
بله وروره سلامونه اونې کې هلې اول خدای اعلی در طاقت ته شفا درکې د ډاکټرانو ته تتللې کوم تشخیص د تاریخ کوم نوم درته ویلې چې ته دغه ناروغي لري کنه
یا د سرسره محترم ته پاکستان او افغانستان چې هر څونه تللې ما د معایناتونو مې رقم کړی دي تر اوسه دغه شي معلومه ناروغي نظر ته ویلې چې دغه ناروغي لري دا واره کې شکې دې د ورنځ ته تشويش کې ډېرې دغه راتوي تر وې تکلیف لري
د ورور ته د ما نظر دغه ده چې د دې زیات کوشش وکړي ته کومه غزا کومه ډوډۍ چې په د بد خوري لغنه دي ځان وسط هغه ډوډۍ نه دي ځان بچ کی هغه ډوډۍ نه دي په اصلاح د خپل ځان ډاکټر سی عامدارنګ کوم روحي موضوعات کوم تشويش ده که په د تاثیر کې د نه دي ځان ساتي دا دوه ډیر مهم موضوعات دي ته په اصلاح په دغه لمیدین ناروغي کې د خپل شخص مرسته او کومک ډیر زیات همکاري کول کې ده ځکه موږ مشخص ولدې لري نه نو چې ولایت د ناروغي چی شه ده او د ډاکټرانو ورته ویل ځکه موږ یو تکلیف لرو په نام د هیریټیبل باول سندروم یا آی بی ایس دا آی بی ایس داسې شی ده چې جسمي او رواني رابطه د یو بل سره باعث د دې کېږي چې د هضمي سیستم کې مشکل پیدا شي نو که چیرې د دې ورور مشکل آی بی ایس وي نو عام د خپل